السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې او ری چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړي ته د اور اچولو په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولې دي. نن جمعه ده، د کب یهود 9 د مارچ 6. په خبری مجلې کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څیړو. پیل له خبرونو کیږي. د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې کشفي الوتکې ورکړي. د پولنډ یوې محکمې د دې هېواد څلور سرتیري په 2000 کال کې د شپږو ملکي افغانانو د وژلو له کبله په بند محکوم کړل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وویل نوي لمریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو څو لسیزو کې غوره فرصت برابر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړي ته د اور اچولو په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وویل د پرونۍ پیښې د څرنګوالي په اړه پولیسو څېړنې پیل کړې دي. عیني شاهدانو ویلي چې پرون مازدیګر د کابل شاهد شمشیره زیارت ته نږدې د خلکو لخوا یوه ښځه د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځونې په تور په وهل ډبولو ووژل سوه او بیا یې مړي ته اور واچول سو. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې PC-12 ډوله کشفي الوتکې ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په 2012 کال کې د سوي تړون له مخې باید 14 PC-12 ډوله الوتکې افغانستان ته ورکړل سي چې له دې څخه 13 الوتکې دفاع وزارت ته ورکړل سوي دي.
مونگا PC-12 کشپی الوتکی پا وسوا واوی لمبر لیواکی لرو چی بیارلس پروند مخی تسلیم شوی دی مونگ سر موجودی دی او طولی دا تلس بال دی ممکن پا نگدی وقتو کی پیرزو پالای نور دی افغانستان خواد تسلیم شی.
د پولنډ یوې محکمې د دې هېواد څلور سرتیري په 2000 کال کې د شپږو ملکي افغانانو د وژنې له کبله په بند محکوم کړل. دې څلورو پولنډي سرتیرو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په لیکو کې دنده ترسره کوله. د پولنډ د یوې محکمې قضایي هیئت دا څلور وړه سرتیري په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د ننګرخیل په نوم په یوه کلي کې د ډزو په کولو چې عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه مجرم بللی دي. دوی له شپږو میاشتو تر دوو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. افغان چارواکي وایي د اورګاډي د هغې پټلۍ تخنیکي او مالي څېړنې به ډېر ژر پای ته ورسېږي چې دا مهال له مزار شریف څخه د ترکمنستان پولې او بلخوا کندز او شیرخان بندر پورې روانې دي. د فواید عامي وزارت سرپرست وزیر نورګل منګل ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته به له ترکمنستان څخه د افغانستان د بلخ او کندز ولایتونو د لارې تاجکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو ساختماني کار پیل سي. موږ اوس له مزار شریف څخه د شبرغان اندخوی او اقینی لوري ته چې له ترکمنستان سره زموږ ګډ سرحد دی سیمه له تخنیکي او اقتصادي پلوه څېړو چې دا څېړنه به په نږدې ورځو کې پای ته ورسېږي. بیا هم دا څېړنه له مزار شریف څخه د کندز او شیرخان بندر پر لوري مخکې وړو چې له تاجکستان سره زموږ ګډه پوله ده چې له پای ته رسېدو وروسته یې د اورګاډي د پټلۍ د دې پروژې د جوړولو کار پیلېږي. د فواید عامي وزارت سرپرست وزیر وویل چې د سوي تړون له مخې به ترکمنستان په خپل خاوره کې د افغانستان تر پولې 90 د اورګاډي پټلۍ غځوي او همدارنګه به تاجکستان په خپل خاوره کې 50 د اورګاډي پټلۍ د افغانستان تر پولې راورسوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل نوي لمریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو څو لسیزو کې غوره فرصت برابر کړی دی. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې اوباما وویل له ایران سره پر اټومي موضوع خبرو پرمختګ کړی خو بیا هم خلاوی پر ځای پاتې دی. د ویلي زما په باور زموږ هیوادونه یو تاریخي فرصت لري چې په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي. داسې یو فرصت چې باید له لاسه یې ور نه کړو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې دته د اسرائیل په تیرو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړه. سپین مانی وای شغلی اوباما نتانیاهو ته ویل چې امریکا له اسرائیل سره خپل نږدې امنیتی همکاري او اوږدمهاله شراکت ته اهمیت ورکوي. د سپین مانی د اعلامیې پر اساس اوباما له فرصت نه په استفادې د دواړو هیوادونو لخوا د منځني ختیځ د شخړې د حل لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړ. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په یو ژغیز پیغام کې د ټونس په مرکز کې د چهارشنبې د ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې د دوو برید کوونکو په شمول درویشت کسان وژل شوي وه. په دې صوتي پیغام کې چې پرون پر انټرنیټ پور سوی د ټونس پر باردو موزیم د دوو برید کوونکو ستاینه سوې او ویل شوي چې نور بریدونه به هم ترسره سي. د چهارشنبې په ورځ دوو وسلوالو په تونس کې دې موزیم ته له ننوتلو وروسته دننه پر خلکو ډزې وکړې چې شل بهرانیان او یو ټونسی ووژل. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د امریکا د پوځ 290 پوځیان به بله میاشت د اوکراین ختیځ ته ولاړ سي چې د اوکراین د پوځ درې کنډکونه وروزي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل چې په ایټالیا کې د امریکا د پوځ ډیره پرسونل به د اپریل په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې دغه روزنه پر مخ بیایي. د دې پوځي روزنې دقیقه نیټه نه ده نهایي سوې، خو دغه روزنه چې په اګست میاشت کې اعلان سوی وو په پام کې وه د مارچ په نیمایي کې وسی، خو نیټه یې وروسته د بیا غور کولو له کبله وځنډېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مالیزیا د هوایي شرکت د هغې الوتکې د نسکورېدو په اړه د بېطرفو او شفافو څیړنو غوښتنه وکړه چې په تېره جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې نسکوره سوه. د نوموړي دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د یوې هالنډي رسنۍ د هغې ادعا په اړه راپورونه خپرل شول چې وایي د الوتکې د نسکورېدو له سیمې لمځکې څخه هوا ته د ویشتل کېدونکې بوک توغندي یوه ټوټه ترلاسه کړې. دا ادعا د هغه تیوري ملاتړ کوي چې ویل کېږي دا مسافر وړونکې الوتکه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو یاغنه لخوا نسکوره سوې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړي ته د اور اچولو په تړاو څلور کسان نیولي، یو عیني شاهد د هندي ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د دوی خبرې پر کومو مسایلو راڅرخېده؟ د ټاپي پروژې یو اجتماع غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه. امنیتي چارواکي وایي د نوروز لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي. عام خلک وایي
موږ د امنیتي ځواکونو څخه دا هیله لرو چې موږ د افغانستان په دې نوي کال کې سره موږ سره مرسته وکړي. ټول افغانان باید د امنیتي ځواکونو سره هم مرسته وکړي.
د ژوند په رنگونی کې په غزنی کې د ودونو پر محل پر یو دود خبرې سیوی
کړه چې چیرته واده وي ان د دوړو خاو دینه خیر او زم خیر شدي دا چې کله اوره راسي یو بل ته دغه کنزاکی وای او کوشش کوي چې دغه کنزاکی په واسطه باندې خپل برتری او خواله ښکارا.
د خبري مجله تر اونې موجوده. د کورونا چارو وزارت وی په کابل کې د وښځې د وژنې او د هغې مړی ته د اور وچولو په تړاو څلور مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې د پرونی پیښې د څرنګوالي لپاره د پولیسو څیړنې پیل شوې دي. په همدې حال کې د دې ښځې کورنۍ وایي چې هغې له څو کلونو راهیسې رواني ناروغي درلوده. اجمل ان تفصیل اوروي.
پولیسو او عیني شاهدان ویلي پاریدلو خلکو وروسته له هغې چې یوې ښځې د قرآن پاک نسخه وسوځوله هغه په وهلو او ډبولو وشلې او د هغې مړي ته یې اور اچولی. یو عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل
شاده شمشری سره راتلو او د کیس ته په خپلو سترګو باندې ولیدو قرآن شریف ته ور ورته کړی او یو زنانه وه او بس هغې هلته وسېدله. بس دې خلک ډېر زیات خلک راغونډ وو. بس موږ په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل.
د کابل د جنايي پولیسو مشر جنرال فرید افزلی د فرانسې خبرې شانس ته ویلي کله چې پارېدلو خلکو تورنه ښځه په وهلو ډبولو ووژله د هغې مړی یې د کابل سیند ته وغورځوه. نوموړی وایي پولیسو هڅه وکړه چې پارېدلي خلک خواره کړي خو ونه توانېدل. د بشري حقونو د څارنې د سازمان یو څېړونکي هتربار چې په اسیا کې د ښځو د حقونو مسلې څاري وایي وژل شوې ښځه اووه کلنه وه او نوم یې فرخونده ښودل شوی. د وژل شوې ښځې کورنۍ ویلي چې نوموړې له څو کلونو راهیسې رواني ناروغه وه. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو تر لاسه کړي خي چې د قهریدلي خلکو یو ګڼه ګوڼه چې ډېرې ځوانان دي په پرله پسې توګه یو ښځه په لغت وهي. په داسې حال کې چې ښځه لمځکې پورته کیږي، خلک پرې د کاڼو او ماتو ګړو ګزارونه کوي. د وهلو او ډبولو دا لړۍ تر هغې دوام کوي څو چې تورنه ښځه له خوځېدو وغورځېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د دې خوښنونکي پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. نوموړي ویلي د دې برید په تړاوي څلور مشکوک کسان هم نیولي. د بشري حقونو د څار د ډلې څېړونکي هتر بار رویټرز خبري ایجنټ ویلي دوی په دې اړه اندېښنه لري چې آیا د پاریدلو خلکو د مخنیوي لپاره لازمه هڅه شوې کنه. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت به په دې پیښه کې ټول ښکیل کسان ونیسي او په دې اړه به هم څېړنې وکړي چې آیا پولیسو پر وخت عکس العمل ښودلی کنه.
د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو د رهبری هیات یو اجتماع غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه. په دې غونډه کې د دې پروژې پر پرمختګونو خبرې وسوې او ستونزې وڅېړل سوې. قاسم سولمل رپورټ لري.
د کانونو پټرولیم وزیر وای تر اوسه د ټاپي پروژې د عملي کېدو په وړاندې کوم اساسي خنډ نشته. د کانونو پټرولیم وزیر داود شاه سبا د څرګندونې د پنځم به پروز د ټاپي پروژې د غړو هیوادونو د رهبری هیات په یو اجتماع غونډه کې وکړې. شغل سبا ویل چې له حقوقي اړخه په دغه پروژه کې کوم ستونزه نشته، خو په وینا چې یو لړ تخنیکی پیچلتیاوې پکې موجود دي.
تمام تلاش هیات رهبری
د رهبری پلاوی ټول کوښښ دا دی چې د پروژې لپاره چې کوم وخت ټاکل شوی دی رالنډ شي، خو کومې تخنیکی پیچلتیاوې چې شته دا ستونزمنوي چې موږ دقیقا ووایو پروژه به په کوم تاریخ پای ته ورسیږي.
دقیق وګورم به کوم تاریخ پروژه پایان خواهد یافت.
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د پروژې د جوړولو باس لومړی ځل په 2015 میلادي کال کې د ریکا د سیمه ییزو همکارۍ په کانفرنس کې مطرح شو. که چیرې د ټاپي پروژې د کار پر پیلولو موافقه وسي نو تر 2018 کال پورې به له ترکمنستان څخه تر هند پورې 1200 کیلومتره پایپ لاین تیر سي چې هر ورځ به 90 میلیونه متر مکعب ګاز هند او پاکستان او 14 میلیونه متر مکعب ګاز به افغانستان ته صادریږي. افغانستان به د دغه پروژې د ترانزیت له درکه هر کال 300 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او زرګونه افغانانو ته به د کار زمينه برابر کړي. په همدې حل کې د لویدیځ او مرکزی آسیا لپاره د آسیا د پراختیايي بانک یا ADB عمومي رئیس کلاس کراسر د پنځم به پرس خبري اعلان ته د وینا پر مهال ټاپي یو مهمه او بدلون راوړونکې پروژه یاد کړه.
Tapi project is a very important and transformational project.
Tapi yo muhima aw tahawul rawdun ki proja da. Lakat sanga che taso wel da proja ba tar bashpurido pore so kaluna wax unisi. Tade proje per design aw nur tekhniki mawaridu basuna dawam lari. Aw potula ke per de proje panga chawna de tekhniki proje wa barkha jodawi.
As part of the technical preparation of the project.
د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازو هم د ټاپي د رهبری هیات په یو اجتماع غونډه کې د دغه پروژې پر اهمیت ټینګار وکړ. که څه هم دوی په سیمه کې نامنۍ د دغه پروژې په وړاندې یو خنډ وباله، خو ټینګار وکړ چې تر ډیره د دغه پروژې د تخنیکي ستونزو په هوارولو تمرکز لري. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال د فرانسې، چین او روسیې له درو شرکتونو سره چې دغه پروژې د کنسرسیوم یا د پروژې د عملی چارو د مختبیولو د رهبری اخیستو ته لیواله دي بحثونه جریان لري. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټې لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام تر او بجو وروسته هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې سي. تقریبا 30 دقیقې وروسته ټاکل شوی ده چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه پیل سي. په دې اړه به تاسو ته د ازادي رادیو په خبرونه کې تازه معلومات ترکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړې ته د اور اچولو په تړاو څلور مشکوک کسان نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې کشفي الوتکې ورکړي. د پولند یوې محکمې د دې هېواد څلور سرتیري په 2000 میلادي کال کې د شپږو ملکي افغانانو د وژنې له کبله په بند محکوم کړل. افغان چارواکي وایي د اورګاډي د هغې پټلۍ تخنیکي او مالي څېړنې به ډېر ژر پای ته ورسېږي چې اوس مهال له مزار شریف څخه د ترکمنستان پولې او بله خوا کندز او شیرخان بندر پورې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل نوی لمریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو څو لسیزو کې غوره فرصت برابر کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې دته د اسرائیل په تیرو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په یو صوتي پیغام کې د تونس په مرکز کې د چهارشنبې د ورځې د برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي وو. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړ چې د امریکا د پوځ 290 پوځیان به بل میاشت د اوکراین ختیځ ته ولاړ شي چې د اوکراین د پوځ درې کنډکونه وروزي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ماليزیا د هوایي شرکت د هغې الوتکې د نسکورېدو په اړه د بې طرفو او شفافو څیړنو غوښتنه وکړه چې په 13 جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې نسکوره شوه. د مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي رادیو واوریدل او سم رضوان مراد نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل ورستۍ غنه کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د ولسمشر اشرف غنی قمار. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر هغه خطر منلی دی چې زیاتره افغان مشرانو یې لغوره کولو ډډه کړې ده. رسپانه زیاتوي اشرف غنی هڅه کوي چې له پاکستان سره اړیکې خې کړي او په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرو اترو او په سیمه کې اقتصادي همکاري او پراختیا ته زمينه برابره کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثره افغانان د ولسمشر غنی دې هڅو ته د شک په نظر ګوري ځکه پاکستان تل افغانستان ته تر خپل نفوس لاندې هیواد په توګه کتلی دي. د ورسپانې په وینا اشرف غنی اوس په واشنگټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره ویني او سپینه ماڼۍ باید په ټول وس او توان له افغان مشر څخه ملاتړ وکړي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی افغانستان له یوې نامعلومې جګړې سره مخامخ دی. ډیپلوماټ لیکي سپینې ماڼۍ ویلي له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د ویستلو اوسنی پلان بدل کړي او شاوخوا 9300 عسکر به د 2016 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. خبرونه لیکي دا کار امریکایي ځواکونو ته نور فرصت ورکوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پروسې ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر کابل ته خپل سفر وروسته ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه د افغانستان د ماموریت زړه ده. خو ډیپلوماټ خبرونه پوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام څه ډول پرمخ تللی دی. دا مطلب لیکونکي وایي امریکایي ځواکونو لا دمخه خپل چې د پاسه سلويخت اډې افغان ځواکونو ته سپارلي خو د سیاسي مشرتابه کمزورتیا نیمګړتیاوې پیدا کړې دي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال اشرف غنی غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت د تشکیل کار ګړندې کړي. خبرونه د افغانستان روسيونه امنیت ته په اشاره سره د سری میاشتې د ادارې په حواله وایي چې د جګړې له ډګر څخه د انتقالیدونکو ټاپیانو په شمیر کې و دېرش پسلو کې زیاتواله راغله ده. د مقالې لیکوال وایي متحده ایالاتو تر اوسه پورې د افغان ځواکونو پروزنه او تجهیز شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګولی دي خو دا ځواکونه لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. ډیپلوماټ وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ساتلو لپاره کلک او یو متحد سیاسي مشرتابه ته اړتیا ده.
د هند ملي امنیت مرستيال سلاکار پرون په کابل کې وو او حالت د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول یو شمېر افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري وکړي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
دا په څباندې دوه کې دوهم هندستاني چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي او له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسلو غږیږي. افغان چارواکي وایي د هندستان د ملي امنیت مرستيال سلاکار خغلی ګوپتا پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د سیمې په امنیتی وضعیت او د هند او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. دا ولسمشر اشرف غنی وایاند اجمل عبید عابدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم برخه لرله او دواړو خواوو په امنیتی، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو خبرې وکړې او د تروریسم پر ضد په ګډه مبارزه ټینګار وکړ. دا خغلی عابدی په وینا په خبرو کې مهمه مسله دا و چې د جګړې بڼې بدلون موندلې او هغه خطر چې مخکې افغانستان ورسره مخ و هم بدل شوی. اجمل عبید عابدی زیاته کړه
د جګړې عملیات او افغانستان او منطقه نوی تجربه د خطرات سره مخامخ دي، او دا خطرات نه یوازې افغانستان بلکې منطقه او ټول نړۍ ته ګواښ کوي. څنګه موږ کولای شو چې مشترکه توګه د ټوریزم او هغه
ارګوای د هند ملي امنیت د مرستيال سلاکار سره د ولسمشر په لیدنه کې د افغانستان او هندستان ترمنځ په اقتصادي اړیکو هم خبرې وشوې. په ځانګړې توګه افغان ولسمشر اشرف غني د چابهار بندر د پروژې په پیوړي کولو او په دې برخه کې د اړوند زیربناو او تاسیساتو په جوړولو کې پر همکاریو ټینګار وکړ. د چابهار بندر پروژه افغانستان د ایران او بیا د سمندر لارې له هندستان سره وصلوي. ارګ همدار ازوي چې پر دې سربېره د دواړو خواو ترمنز د سیمې په یو شمیر تجارتی او ترانزیتی مسلو هم باسونه وشول.
ممر دل چې افغان او هندي چارواکو پر دواړخیزو مسایلو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د نوروز لپاره د شهر په مختلفو سیمو کې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د کابل امنیه قومندان دغه خبرې پرون په کابل کې خبرلانو ته وکړې. خلک هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه دي د نوروز په ورځو کې د دوی امنیت خوندي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم خلک په کابل ښار کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي، خو د کابل امنیه قومندان وایي د دې لپاره چې کابل ښاریان د نوروز ورځې په ډاډ سره ونمانځي امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې.
ادکیب امنیتی کابل، پولیس ملی، امنیت ملی و دوی ملی پلان خوب جور کردیم.
د کابل امنیتی ټیم ملی پولیس او ملی امنیت او ملی اردو په ګډه سره خپل پلان جوړ کړی. هڅه کوو د دې پلان په تطبیق سره د کابل ښار خوندي کړو، څو زموږ هیوادوال خپل ملی ورځې په خټوګه ولمنځي.
د کابل امنیه قومندان په دې ورځ په مختلفو جرمونو شاوخوا لستنه تورن چې د کابل ښار په مختلفو ناحیو کې نیول شوی وو هم خبریالانو ته وښودل. د موبایل پتیرو دوه ونیو کې د کابل ښار په مختلفو ناحیو کې د کورونو او موټرو د غلا، د بمونو د ځای پر ځای کولو او د مخدره موادو او شرابو د خرڅولو په تور شاوخوا سلطنه نور هم نیولې دي. امنیه قومندان له کورنیو څخه وغوښتل چې خپل ماشومان د پدې ورځو کې د پلاستیکي تمانچو، پټاقیو او داسې نورو انفجاري سیزونو له استعمال څخه منع کړي. دله دکاندارانو هم هیله وکړه چې د لوبو کولو انفجاري سیزونه دي پر ماشومان نه خرڅوي. د افغانستان خلکو په کابل او ولایتونو کې د نوروز د ورځې د نمانځلو لپاره تیاریان نیولې دي. سو کال د مخه د مزار شریف د خار د سخی پر روزه کې د نوروز د ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو انتحاري حمله شوې و. دغه پیښو ته په کتو سره خلک اندېښمن دي چې مخالفین چیرې د نوروز په ورځ د دوی مراسم ګډوډ نکړي. دوی له امنیتي ارګانونو هیله کوي چې د نوروز د ورځې مراسمو ته دی امنیت ټینګ کړي.
زما نوم محمد اشرف دی. د دولت د دواکلو نام دا درخواست دی چې په دې نوروز کې د امنیتي پروګرام ښه ونیسي چې انتحاري یا کوم جګرخونی خلکو ته پیښ نه شي.
موږ د امنیتي ځواکونو څخه دا هیله لرو چې زموږ د افغانستان په دې نوي کال کې سره زموږ سره مرسته وکړي. ټول افغانان باید د امنیتي ځواکونو سره هم مرسته وکړي.
د کابل امنیه قومندانۍ په داسې حال کې د نوروز ورځو ته د امنیتي تدابیرو خبرې کوي چې د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته رسیدلې لیکلي چې تېره شپه پر کابل ښار د اتو راکېټونو د ویشتلو مخه نیولې ده. سربیره پر دې تېره شپه د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې هم د یوې انتحاري حملې خبر ورکړل شوی دی. خو امنیه قومندانۍ ډاډ ورکوي چې په کابل ښار او ښار ته د ننوتو په دروازو کې یې امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی هغه پیشه په کلکه غندلې چې په کې د اورزګان امنیه قومندان متی الله وجل سو او د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. بل خو د اورزګان سرپرست ولی د نموړي وجل کېدل د افغانستان د امنیت برخې لپاره یو ستره ضایع بللې ده. نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د اورزګان امنیه قومندان متی الله خان وړمشپه د کابل ښار په علي مردان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. چارواکي ویلي چې ځان وژونکي برید کوونکي د ښځو جامې پتن کړې وي. پرون ولسمشر اشرف غني دا برید په سختو ټکو وغانده او د کورنیو چارو وزارت ته یې په دې اړه د جدي څېړنو امر وکړ. لارګ څخه یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر غني له خولې ویل شوی چې دا هغه کسانو د نابودۍ لپاره بل هیڅ ډول حاصلات و نه کړی چې دا ډول پیښو د رامنځته کېدو سبب کیږي. ویل کېږي چې متي الله خان په اروزګان ولایت کې له څو مخکښو څیرو څخه و او د امنیت په ټینګښت کې مهم رول درلود. وسلوالو طالبانو پر نوموړي د ځان وژونکي برید پر غاړه اخیستي. د اروزګان سرپرست والی امان الله تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جنرال متي الله خان په سیمه کې پراخې ولسی اړیکې لرلې او همدی اړیکو سره مرسته کړې وه چې د امنیت په ټینګښت کې بریالی اوسي.
او د شناخت درلود اروزګان په ټول ولسوالیګانو په هر ګوټ ګوټ کې د خپل ولس سره شام غوي او ولس د سره شام کاری درلود. په هر ځای کې چې دای به ورلی ولسونه د پزرایي کوله او ولسونه د ولس ملحړې درلود.
د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د قومندان متي الله خان جدي چلند تر ډیره په دې ولایت کې د امنیت له خګیدو سره مرسته کړې وه. خو چې نوموړی ووژل شو اغیزې به یې د اروزګان پر امنیت څه وي؟ دا پوښتنه مو د اروزګان له سرپرست والي امان الله تیموري څخه وکړه. نوموړی وویل
په وزارت داخله کې جنرالان لرو او انشاءالله خالي تشویش نه دی. موږ د امنیت د نهایي سیس تشویش نه لرو. سیدي چې خلګه دي ځایي بزرګو نغته ځای او موږ ټول ولایت اروزګان خوشنوي لوی ټول ټول خوابه دي ټول نو مشکره د خاص نگرانی د امنیت په دغه کې نه لرو د پناه بدن کې.
متي الله خان کسان په خپل ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې و مخکخه خسيره ګڼل کېده. خو د نوموړي منتقدونو او د بشري حقوقو یو شمېر ډلو نوموړي په سخت چلن او په ځینو مواردو کې له بشري حقوقو څخه په سرغړاوي تورنه و. په اروزګان ولایت کې مخکې استرالیایي ځواکونه میشت و. یوې استرالیایي ورسپانې د متي الله خان د وژل کېدو په اړه ویلي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو یو ډیر نږدې متحد ووژل شو. د استرالیایي ورسپانې ویلي که څه هم نوموړی له خپلو مخالفانو سره په سخت چلند تورن و خو د طالبانو سخت دښمن هم و.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې مزان راو پیژنې
پاکیزه رضویم زه د غزنی ولایت
د پاکیزه جانې ما چې د سوریدل د غزنی خلک د سې یو رواج لري چې په واده کې دوی کنزکی د څورتوي هغه چې ورانوي کرلاړ شي بیا دا وایي تاسو ته ولته په دې اړه معلومات راکې.
په ودونو کې د کنزکی دود وایل نه یوازې چې په غزنی کې رواج دی بلکې د غزنی په ډیرو پښتنو سیمو کې دغه د کنزکی وایل رواج دی. دا د سې یو لندکای فورم دی د شیر په ډول دی لندوی ته ډیر ورته د خو د لندوی په سیر نه دی بلکې دا یو جالب فارم دی او په دې کې ډېری جالب او ناویلې خبرې ویل کیږي. کله چې چیرته واده وي نو د دواړو خاو دي نو خېل او زوم خېل شي دي دا چې کله وراراسي نو یو دم دوی یو بل ته دغه کنزاکي وایي او کوشش کوي چې دغه کنزاکي په واسطه باندې هغه خپل برتري او خواله ښکارا کې مزه
دا کنزاکي له دواړو خاو ویل کیږي یعنې کورنۍ له خوا د جلي د کورنۍ له خوا ما
او کنزاکي له دواړو خاو چې ویل کیږي. لمړی چې کله وراراسي نو دغه ناوي خېل چې وي هغه د سیو قسم ته او خدای غوندي کنه چې ناوي ترې نوړي نو لومړی په کنزاکي دوی پایل شروع کوي او بیا وراخیل ازم خیل دغه کنزاکي ورته شروع کوي دیس سوای غي جواب ورته ورکوي. دغه دود هم د نکریزو پښپابندي هم په دیناوي استلو په وخت کې هم د ډوړی په وخت کې
کوم کنزاکي درته یاره ده چې ډیر خلک وای او ډیر مشهور هم دغه کنزاکي کې چې ناوي له خوویل کې دی زم د کورنۍ له خو
او ایوا کنزاکي چې ډیر وایل کې دغه دیوالبر مسله خو تسبیږي چې نن سبا دا یو ډیر لوی مشکل ګرځیدلای دا اولورونه زیات اخیستل کیږي. نو د ناوی د سوراول لپاره دغه کنزاکي ماده ډیر خوند راکوي همیشه ورته وای خاصه چې تربر کړی مو تیر کړی پلار دی په ولور شو ته هیر کړی او ورته وای چې ولور دی په لکوله کوټولېږي په کور کې د موګک نسپیری کیږي. ناوی مخسه کل کل ودولې ابابه د لمنې ګرځولې او بیا کله چې د زومو دی دغه مساله راشي نو بیا ورته وای نه خیر ورته وای موږ تاسو ناوی درکړه لکه خزر غون وټای تاسو داسې زمرا کړی لکه ډوري غوډای
بیا څنګه خصه جان نره ولاړیږي چې مثلا خوینه خاصه د دوړه کورنۍ د اورا چې راغلي د دوی مینس کې کومه خبره بده ولګي په یو بل باندې شړ وشي
په دې کنزاکي کې کله کله داسه مساله جنجالي شي او په دې کې د کلام افات تمره مات شي چې بيخي خبره چټيات وایلو ترسيږي او بالکل په دې کنزاکي باندې جګړه هم سوي ده. او ما په خپل سترګو باندې هم لیدل کله چې کنزاکي ډیر شوي اته نارینه په کې مداخله وکړه فایرونه وشول او د خزو په مینس کې اته جګړه کیږي.
ډیر زیات مننه خوشاله اوسه
مننه
د ژوند په رنگونو کې په غزنی کې د ودونو پر مهال پر یو دود خبري وسولې. نیم سات وروسته د استرالیا او پاکستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه پیلېږي چې د ازادي راډیو په خبرونه کې تاسو ته وروستي حال درکوو. اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیدلې. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې تر اتو بجو دوام